بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسگری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المنز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزت منوردونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15مه د 1443 هجری قمری کال د رجب د میاشتې 2مه او د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې 4مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان د خلکو د حالاتو په هکله د طالبانو مقاومت نومیږي، بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي، ورپسې د قرآن پلوشې اونیز پروګرام هم لرو، او په آخر کې به د ایران د جنګي بیړۍ په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک او ادرس دی farstoday.com/ps. عزتمنو اوریدونکو، اوس به راشو د نړیوالو مهمو خبرونو لنډیز ته له یوې لنډې شان وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او د عربستان ملګرتیا د اسلامي دنیا د مشکلاتو له حل سره مرسته کوي. د افغانستان د شیعه مسلمانانو یو پلاوی د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې دي، او طالبانو پنجشیر ولایت ته نور ځواکونه استولي. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شئ. د ایران او د عربستان ملګرتیا د اسلامي دنیا د ستونزو له هواري سره مرسته کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د باندنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې خبرې باندې ټینګار سره چې سعودي عربستان او ایران د سیمې او د اسلامي نړۍ مهم هیوادونه دي، هیله وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا د سیمې او د اسلامي دنیا د مشکلاتو له حل سره مرسته وکړي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د اسلامي ملګرتیا د موسسې له مشر حسین ابراهیم تها سره په ټلیفوني تماس کې د اسلامي نړۍ او د اسلامي امت د مسایلو د اسلامي ملګرتیا له موسسې سره د ایران د دوړخیزه او د څوړخیزه ملګرتیا او اړیکو او په اسلامي ملګرتیا موسسې کې د ایران د استازندوی دفتر د پرانستلو او د سیمې د ځینو نورو مسایلو په هکله خبرې او د نظر تبادله وکړه. حسین امیر عبداللهیان په جدی کې د اسلامي ملګرتیا د موسسې په سکرټریټ کې د ایران د استازندوی دفتر د پرانستلو لپاره د اسلامي ملګرتیا د موسسې د مشر د هڅو قدرونه وکړه. د اسلامي ملګرتیا موسسې مشر حسین امیر ببخشی حسین امیر ببخشی د اسلامي ملګرتیا موسسې مشر حسین ابراهیم تها هم په دغه ټلیفوني خبرو کې په دغه موسسې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د استازندوی دفتر د پرانستلو د فعال ګډون په هرکلی سره په اسلامي ملګرتیا موسسې کې د یو فعال او د موسس غړي په توګه د ایران رول ډیر مهم او اغېزمنونکی وباله، او ټینګار یې وکړ چې دغه موسسه به د ټولو اسلامي هیوادونو له فعالې ملګرتیا او ګډون کولو پرته د اسلامي دنیا د مشکلاتو د حل کولو جوګانه وي، او موږ له ټولو وړونو او غړیو څخه له دغه موسسې سره د بشپړ ملاتړ غوښتنه کوو. د اسلامي ملګرتیا موسسې مشر د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د ترسره کېده د بهیر د ملاتړ په لنډولو سره ټینګار وکړ چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د مشکلاتو رامنځته کېدل د خواشینۍ وړ او د خفګان سبب دی، او دغه موسسه مسلمان او ورور هیوادونه سولې ته وربولي. د افغانستان د اهل تشیع پلاوی د طالبانو د چارواکو سره وکتل. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د شیعیانو د غوښتنو د تعقیبولو د کمیسیون غړیو د طالبانو د امنیت او د سولې د کمیسیون له مشر او د کډوالو د چارو له وزیر سره په کتنې کې د هیواد د شیا مسلمانانو غوښتنې مطرح کړې. د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په 15مه نیټه واک ته د طالبانو له رسېدا وروسته د افغانستان په شیا مسلمانانو څو ځله خونړۍ ترهګرې حملې شوي دي چې له کبله یې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د شیا علماو شورا وویل چې د اهل تشیع د غوښتنې او د لیتوګو د تعقیبانو د کمیسیون په استازیتوب یو پلاوی د طالبانو د سولې او د امنیت د کمیسیون له مشر او د کډوالو د چارو له وزیر سره کتنه کړې ده. د کمیسیون ویان سید حسین علمی بلخی په دغه کتنې کې په افغانستان کې د عدالت د تامینولو او د امنیت د رامنځته کولو لپاره د شیا مسلمانانو په شمول د ټولو خارجو د حقوقو پر ځایښت یو نه انکارېدونکی ضرورت وباله. علمی بلخی د طالبانو د کډوالو د چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی ته په لیکلي بڼه د افغانستان د شیا ټولنې غوښتنې او لیتوګې وړاندې کړې او د هیواد د شخړو د مشکلاتو په حل کولو کې د شیا مسلمانانو د ګډون غوښتنه وکړه. پنجشیر ولایت د طالبانو نور ځواکونه رسېدلي دي. شفق نه خبري آژانس راپور کړی طالبانو ډلې پنجشیر ولایت ته نور عسکر واستول. د افغانستان پنجشیر ولایت چې د طالبانو د موقته حکومت لپاره یو ډیر له چیلنج څخه ډک ولایت دی، څو میاشتې کېږي چې له تاوتریخوالي ډکې ورځې تیرې کړې دي او په تیرو څو ورځو کې د ملي مقاومت جبهې ځواکونو په طالبانو څو ځله حملې هم کړې دي. په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت د جبهې او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ په وروستیو جګړو پسې دغه ډلې د کتای سور سیمې په شمول دغه ولایت نور ځواکونه استولې دي. یوې خبرې سرچینې وویل چې د طالبانو دغه ځواکونه د پنجشیر ولایت د شتل ولسوالۍ په دهکنان کلي کې د انجلیو په یوه ښوونځي کې دیرا شوي دي. یعنې کتونکو په تېرې چهارشنبې ورځې د پنجشیر ولایت د انابا ولسوالۍ په تاواخ سیمه کې د طالبانو ډلې او د ملي مقاومت د جبهې د ځواکونو ترمنځ د سختې نښتې د پیلېدا خبر ورکړی و. د افغانستان د خلکو مهاجرت زیات شوی. شپک نه خبری آژانس پرون د نیویارک ټایم ورځپاڼې په کال راپور ورکړ د 2018 میلادي کال اکتوبر میاشتې راهیسې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې د افغانستان د جنوب لویدیځو سیمو څخه د 5,00,000 خلکو ایران ته مهاجرت کړی دی. د مرستندویه موسسو لخوا د خپره شویو شمیرنو پر اساس هر ورځ له 4,000 تر 5,000 پورې افغانان ایران ته راځي. د افغانستان زیات خلک ایران ته تلل له لوږې او ویرې د ژغورل کېده یوازینۍ لاره ګڼي. څېړان ډیوډ مینسپیل چې د افغانستان د خلکو د کډوال کېده موضوع ته کې به ویل د تیر کال په پرتله ایران او پاکستان ته د افغانستان د خلکو مهاجرت 4 برابره زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو سر منټي انټونی ګوټرش هم څه موده مخکې د افغانستان د خلکو ژوند یه وهلې جهنم بللی و. په هلمند ولایت کې 7,000 اړمنو کورونې سره د WHO سازمان له لورې د مرستو لړۍ پیل شوې ده. دا مرستې د خوړو نړیوال پروګرام یعنی WHO له لورې ترسره کیږي. د راپور له مخې د دې مرستو په لړ کې به هرې کورنې ته 6,000 افغانۍ ورکړل شي. د عراق استخباراتي ادارې د داعش ډلې د مشر په وژلو کې ګډون کړی. المیادین ټلویزیون راپور ورکړ د عراق امنیتي سرچینو په سوریه کې د داعش ډلې د سرغنا پټی روډ کې د بغداد استخباراتي ادارې د ګډون کولو خبر ورکړ. د عراق سرچینو وویل چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې په سوریه کې د داعش ډلې د نوي مشر ابو ابراهیم الکرشی د وژلو په عملیاتو کې ګډون کړی. د وژل شویو کسانو جنازې د ډي این ای ازمینو لپاره د عراق خاورې ته وړل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون د سوریې په ادلب ولایت کې د واشنګټن د عسکرو په عملیاتو کې د داعش ډلې د نوي مشر ابو ابراهیم الکرشی د وژل کېده عیده کړې وه. په سوریې کې د داعش ډلې د نوي مشر د وژل کېده په باره کې د امریکا د ولسمشر عیده په داسې حال کې ده چې د سوریې سرچینو وویل په ادلب ولایت کې وړ مشبه د امریکا د عسکرو په عملیاتو کې د ښځو او د ماشومانو په شمول 15 کسان وژل شوي دي. د امریکا یو چارواکي په ادلب ولایت کې د واشنگټن د عسکرو د عملیاتو په بهیر کې د یو شمېر ملکي وګړو د وژل کېده عیده وکړه. وویل د داعش ډلې مشر په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد وچودول هغه د ملکي وګړو د وژل کېده سبب شول. دا په داسې حال کې دي چې ځینې سرچینې د سوریې په ادلب کې د امریکا د پوځي عملیاتو په وخت د واشنگټن د یوه هلیکوپټر د نسکورېده او د هغه د تباه کېده خبر ورکوي. دی یمن خلق هیڅ کله ذلت نه مانی. زمون خبر یال راپور کړه دی یمن د انصار الله غورځنګ مشر عبدالملک بدر الدین الحوثی په دی خبره باندې پټنګار سره چې دی یمن ملت به هیڅ کله ذلت نه مانی ویل. ماتی په یمن باندې د تیرې ګرو حتمی برخلیک دی. یمن له 2015 میلادي کال راهیسې د سعودي عربستان د تیرېګر ایتلاف له څاروي ډوله حملو سره مخامخ دی او په یمن کې د سعودي عربستان او د هغه د ملګرو هیوادونو جنګ غوښتنې تر اوسه هم د دغه هیواد په سلګونو زره خل مړه کړي او ژوبل کړي او 4 میلیونه نورې کډوال کړي هم دي. د یمن د انصار الله غورځنګ مشر عبدالملک بدر الدین الحوثی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د یمن ملت نن په حقیقي معنا بریالی شوی دی وویل. هغه کسان چې ګمان کوي د امریکا د برېټانیا او د صهیونیست رژیم د رضایت په جلبولو سره به بریالی شي توهم لري او ماتې د هغوی حتمی برخلیک دی. دغه راز د یمن د پوځ لوی درستیز هم ټینګار وکړ. د یمن توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د تیرېګر ایتلاف د هیوادونو ژورتیا ته دقیق او دردونکي ګزارونه ورکړي دي او د یمن په ګټې د قوه انډول بدل کړی هم دی. د یمن د پوځ لوی درستیز محمد الغماری پرون وویل د دغه هیواد ځواکونه د سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو له ایتلاف سره د مقابلې لپاره ستراتیژیکې دفاعي وسلې په اختیار کې لري او د برېټانیا څلورو حکومتي چارواکو استعفاګانې ورکړې. فارس خبری اژانس راپور ورکړی د برېټانیا د حکومت څلورو لوړ رتبه چارواکو په هیواد کې د شخړو په بهیر کې له خپلو څوکیو څخه استعفاګانې ورکړې دي. په برېټانیا کې د کورونا وایرس د محدودیتونو په اوج کې د حکومت د چارواکو د جنجالي میلمستیاو په هکله راپور د هیواد په یو اصلي کړکیج بدل شوی دی. د برېټانیا پولیسو د دغو میلمستیاو او د لومړي وزیر بوریس جانسن او د هغه د نږدې کسانو لخوا د کورونا وایرس د قوانینو او د محدودیتونو د خلاف ورزي په کولو په هکله د تحقیق د ترسره کولو په حال کې دي. د برېټانیا د شمالي ایرلند اول وزیر پاول ګیوان د سیاست د جوړونې مسؤول او سیاسي سلاکار منیرا میرزا او د عمومي اړیکو مسؤول جیک ډویل او دغه راز رونز فیلډ هغه چارواکي دي چې پرون د انګلستان لومړي وزیر بوریس جانسن ته خپلې استعفاګانې اعلان کړې دي. د برېټانیا لومړي وزیر بوریس جانسن د پارلیمان په تیرې دوشنبه ورځ غونډې کې د خپل حکومت د جنجالي میلمستیا په وجه د پارلیمان د غړو لخوا تر سخت دباو لاندې ورغی. د برېټانیا د لیبر ګوند مشر کیر سټارمر د پارلیمان په غونډه کې له استازي وغوښتل چې لومړی وزیر بوریس جانسن له کاره لرې کړي. خبرونه ختم شول. تا تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غاک
سیاسی تبصرہ.
د تهران یو عزتمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کو چې د افغانستان د خلکو د حالاتو په هکله د طالبانو مقاومت نومیږي. طالبان اکثره د افغانستان د خلکو د ناوړه حالاتو په اړه راپورونه ردوي او نه دي چمتو چې په افغانستان باندې تر خپلې واکمنۍ وروسته د ټولنې حقیقتونه ومني. په افغانستان کې د ژمي د موسم پر رسیدا سره بیا هم کار او کسب چندانې ورورک نه دی موندلی او خلک او د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت راکمېده، د امریکا له لورې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېده او د حکومتي مامورینو د معاشونو نه ورکول په دا هیواد کې د ګرانیو له عواملو بولي. که څه هم په افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنۍ دا وروسته د جګړې تلفات ختم شوي او نسبي امنیت په دغه هیواد کې ټینګ شوی دی، لیکن اقتصادي ستونزې اوس هم د افغانستان خلک رنځوي تر دې حده چې حتی د پلازمېنې کابل خلک هم د خپلو نسونو په مړولو لالهانده دي. که څه هم د طالبانو له نظره د ځینو لویدیځو ادارو او رسنیو راپورونه کېدای شي غرضي وي، لیکن طالبان په افغانستان کې د لوږې په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام یعنی WFP د مشر ډیوډ باسیلی په خبرو سترګې نشي پټولی. هغه په دې باور دی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري او د لوږې په درشل کې دي او کابو 9 میلیونه کسان بیا له سختې لوږې سره لاس او ګریوان دي. دا په دې معنا دا چې که طالبان وغواړي چې په افغانستان کې خپله واکمنۍ ته دوام ورکړي، د ټول ګوندونه حکومت جوړېدا پرته بله چاره نه لري چې د افغانستان د خلکو غوښتنه هم بلل کېږي. طالبان بیا دغه حقیقت ومني چې د افغانستان اوسنۍ ټولنه له شلو کلونو مخکې سره ډېر توپیر لري. طالبان د زیات شمېر کارونو په بندولو سره د ګڼ شمېر مېرمنو د بېروزګاره کېدا سبب شوي هم دي. له دې نه علاوه د افغانستان ټولنه په تېرو دوو لسیزو کې د واک لیږد او ټاکنې تجربې کړې دي، که څه هم هغه په ډېره ابتدایي کچه وه، خو د دې هېواد شخصیتونه او مشران له ډیموکراټیکو لارو چارو څخه د واک د لیږد پر لور هڅولي وه. د افغانستان د چارو وتلی کارپوه پیر محمد ملازهی په دې اړه وایي، طالبان له دې نه پرته چې د افغانستان په ټولنه کې په تېرو دوو لسیزو کې رامنځته شوي تغیرات ومني، بله چاره نه لري چې دا خپله نړیوالې ټولنې سره د افغانانو د ستونزو یوه مهمه برخه هوارولی شي. که هڅه هم یو شمېر هېوادونه مرستندوی اندرې افغانستان ته درمل او خوراکي توکي لیږدوي، لیکن دغه مرستې د دې هېواد د خلکو د اړتیاو په وړاندې هیڅ دي او د درملو کمښت د افغانستان د خلکو په یوه اساسي اندېښنې بدله شوې ده. تا تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ
پانا
ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رجب المرجب د میاشتې له 2 او د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې له 4 نیټې سره برابره ده. یو زر درې کاله مخکې د 1440 هجري قمري کال د رجب یا بزرګ میاشتې په 2 نیټه یو نامتو او کمساری پوه ابو ریحان بیرونی د افغانستان په غزنی ښار کې وفات شو. ابو ریحان د خپل تحصیل په پیل کې طبیعي او ریاضي علومو ته ډیره دلچسپي درلوده او پس له لږې مودې څخه وروسته د دغو علومو یو پیاوړی استاد شو. هغه وروسته بیا تاریخ او جغرافیا ته مخه کړه او نور علمونه لکه طب، درمل جوړونه، کان پیژندنه او نجوم هم زده کړل، چې د علمي څانګو څخه یو وتلی شخصیت شو. د غلوی مسلمان حکیم او فیلسوف د لویدیځوالو پوهانو څخه پیړۍ پیړۍ مخکې د مځکې کوروي ډوله شکل کشف کړ او د محاسباتو له لارې دې نتیجې ته ورسېدل چې مځکه هره ورځ یو وار خپل ځان راڅرخیږي او هر کال یو وار د لمر په شاوخوا راتاویږي. ابو ریحان په عربي، یونانی او سانسکریتو ژبو کې پوهېدل. په همدې وجه ډېر کتابونه ژباړلي چې د هغه نیمایي آثار د ریاضیاتو او نجومو په اړه دي. د ابو ریحان له آثارو څخه آثار الباقیه، تحقیق مال الهند او الجواهر کتابونه دي. وات یا کال په خوا د 1414 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 15 نیټه د تهران پوهنتون بنسټ کېښودل شو. د تهران پوهنتون د جوړولو طرحه په کال 1414 هجری لمریز کال کې د قانوني لایحې په توګه ملي شورا ته وړاندې شوه او له تصویبېدو وروسته یې اجرا پیل شوه. تهران پوهنتون د طب د لوړو ښوونځي او د حقوقو او علومو د ښوونځي په شان د هغې زمانې له لوړو ښوونځیو جوړېده. د دغه پوهنتون د جوړېدو په وخت پکې د طبي، انساني، تربیتي، سیاسي، اقتصادي او فني علومو په نومونو شپږ پوهنځي شامل وو او د جوړېدو نه تر 1412 کال پورې مشري د ډاکټر علي اصغر حکمت په ملګرتیا ډاکټر عیسا صدیق په غاړه درلوده. له اداري او فني نظره د تهران پوهنتون خپلواکي به د 1321 لمریز کال کې د ډاکټر علي اکبر سیاسي د وزارت په وخت کې عملی شو او د پوهنتون د خپلواکۍ د قانون د اصولو له مخې په لومړي ځل د پوهنځي او مشران له استادانو څخه او د هغوی د نظر او رای په موافقت سره غوره شول. همدا شان د پوهنتون مشر هم د پوهنځي له مشرانو څخه د پوهنتون د شورا په رای غوره شو. د پوهنتون نن سبا د ایران د پوهنتونونو د پلار په توګه ګڼل کیږي. دریو یا کال مخکې د 1320 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 15 نیټه د پهلوی لړۍ دوهم او وروستي باچا محمد رضا شاه د وژلو په یوې حمله کې بچ شو. هغه په داسې حال کې چې په تهران پوهنتون کې په یو لړ مراسمو او دستورو کې د ګډون نیت یې درلود، د ناصر فخر آرایی په نامه د یو کس لخوا پرې 15 ډزې وشوې. په دې پیښه کې شاه سرسری زخمی شو، خو بریدګر د شاه د ساتونکو د ډزو له امله په ځای مړ شو. حکومت د ایران تو د ګوند چې په پخوانی شوروي پورې پیلی و د دې حمله لامل وباله او هغه یې منحل کړ. پهلوي رژیم په عین حال کې د دې پیښې په پلمه آیت الله کاشانی هم چې د شاه تر ټولو ستر مخالف دینی مشر و ونیو او جلاوطن یې کړ. په تهران پوهنتون کې د محمد رضا شاه ترور یوه شکمنه پیښه وه چې پایلو یې د هغه او د هغه د بهرنیو ملاتړو ګټې په ځان پسې درلودلې. اولنن ناویرس کاله مخکې د 1321 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 15 نیټه په سپیده کاشانی مشهور د ایران اوسمهاله شاعر میرمن سرور باکوچی په 45 کلنۍ کې وفات شوه. هغه په 1415 لمریز کال کې د ایران په یوه مرکزی ښار کاشان کې په یوه مذهبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. سپیده کاشانی اوړومبۍ د خپل پلار له لارې له شعر سره بلده شوه او له 22 کلنۍ څخه یې په جدي توګه شعر ویل پیل کړل.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
زیب شاهین سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، په تیره برخه کې د قران شریف د فتح سوره 15 آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه سورې د وروستیو آیتونو یعنی له 16 نه تر 19 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې د 16 آیت تلاوت ته، هلته چې الله تعالی فرمایي:
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
رایات راغه وخت کله چې کافر شویو خلکو په خپل ځلونو کې غیرت واچو د جاهلیت غیرت، نو الله خپل اطمینان په خپل رسول او په مؤمنانو باندې نازل کړ او په دوی پورې د تقوا خبره لازمه یعنی ټینګ کړه، او دوی د دغه ډیر حقدار او د دغه اهل وو، او الله همیشه په هر شي ښه پوه دی.
ګلون اوریدونکو، په تیرو برخو کې د حدیبیې د سولې خبره وه چې مکې ته نږدې په یوې سیمې کې د پیغمبر او د مکې د مشرکو مشرانو په منځ کې وشوه. د آیت د کفر یو لامل ته اشاره کوي چې بې ځایه تعصب دی، او فرمایي جاهلی تعصب او غرور د دې مخه ونیوله چې مشرکان پرېږدي چې پیغمبر او مسلمانان د عمره او قربانۍ مراسمو لپاره مکې ته داخل شي. هغوی به ویل دوی د بدر او احد په جنگ کې زموږ پلرونه او ورونه وژلي دي، نو څنګه ورته اجازه ورکړو چې زموږ خار ته راشي او روغ ستانه شي؟ په داسې حال کې چې پوهیدل هر چاته د خدای د کور د زیارت اجازت دی، او د مکې ځمکه د امن ځکه ده، په دې ډول چې حتی که څوک د حج او عمره په دستورو کې او یا په مکې کې د خپل پلار یا خپلوانو قاتل هم وویني، غرض پرې نه لري. د دې په مقابل کې خدای تعالی د پیغمبر او مؤمنانو په زړونو داسې آرامښت او د سینې او حوصلې پراختیا نازله کړه چې د خدای په امن حرم کې د وینه بهېدو د مخنیوي لپاره یې موقتاً له خپلو غوښتنو لاس واخیسته، او د سولې په تړون سره په راتلونکو کلونو کې د خدای د کور د زیارت لپاره لاره هواره شوه. او که په دوی باندې هم جاهلی تعصب لاس بری شوی وای، نو په هغه سپیڅلي ټاټوبي کې به د جنگ لمبې بلې شوې وای.
له دغه مبارک آیات څخه زده کوو، لومبه اسلام په فکری او مالی چارو کې هر ډول تعصب تر جاهلیت له دودونو راولاړ شوی او د سم منطق او استدلال برخمن نوی ردوي. دویم، ایمان او تقوا تقاضا کوي چې انسان په وګړنیزو او ټولنیزو چارو کې منطقي چلن ولري، خپل آرامښت وساتي او له هر ډول غصې او قهر څخه ډډه وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د فت د مبارکې سورې وویشتم آیت تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی فرمایي
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
یقیناً الله خپل رسول ته خوب په حق سره رښتیا کړ چې تاسو به که الله وغواړي مسجد حرام ته په امن او آرام سره ننوځئ، په داسې حال کې چې خپل سرونه به مو خریویلي او نکونه به مو واړه کړي وي او نه به ویریږئ. پس هغه ته معلوم وو هغه څه چې تاسو ته نه وو معلوم، او له دې نه بغیر یې په خیبر کې نزدې بری عطا کړه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د مکې په لور د مسلمانانو له روانېدو مخکې د اسلام پیغمبر په خوب کې ولیدل چې له خپلو ملګرو سره د عمرې د مناسکو لپاره مسجد الحرام ته ننوځي، او دا خوب یې ملګرو ته بیان کړ. مسلمانانو دا فکر کاوه چې دا خوب به هغه کال تحقق ومومي، نو کله چې مشرکانو مکې ته د ورتګ لپاره د هغوی لاره ونیوله، ځینې مسلمانان په شک او دوه زړه توپ کې پرېوتل چې دا څرنګه ممکنه ده چې د پیغمبر خوب غلط ثابت شي. په دغه وخت کې دا آیت نازل شو چې دغه خوب رښتنی و او قطعا تاسو به آخر په ډیر امن او قرار سره مسجد الحرام ته داخلیږئ. د حدیبیه د سولې د تړون له مخې راتلونکی کال مشرکانو درې ورځې مکې خالی کړه او مسلمانانو په ډیر آرام داد او برم سره د عمرې اعمال ترسره کړل. البته مشرکانو له څه وخته وروسته خپل تړون مات کړ او مسلمانانو د هجرت په اتم کال کې بې له جنګه او وینه بهیدلو فتح کړه.
له دغه مبارک آیات څخه داسې زده کوو: لومبه الهی وعدې باید ضرور تحقق عمومي، که څه هم ممکنه ده د خدای د علم او حکمت په اساس یې پر ځایق یو څه ځنډ عمومي، خو دغه ځنډ باید په مونږ کې شک او دوزړتوب پیدا نه کړي. دویم، که د سولې منل د ټولنې د مصلحت له مخې وي، نه له دښمن د ویرې له مخې، نو ښایي د دغه شان سولې آثار او برکتونه زیات وي او په دښمن د بری یوه سریزه وي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس هم د فتح د مبارکې سورې اته ویشتم آیت تلاوت ته پام وکړئ چې الله تعالی داسې فرمایي:
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
هغه ذات ته چې خپل رسول یې په هدایت او حق دین سره را لېږلې دی، د دې لپاره چې هغه یعنی الله دغه دین په ټولو دینونو باندې غالب کړي، او هم الله کافی دی د دې د گواهی لپاره.
دوستانو، د تیر آیت په دوام کې چې د مکې په مشرکانو یې د مسلمانانو د بری وعده ورکوله، د آیت فرمایي: د غبرۍ او کامیابی به دوام ومومي او داسې وخت به راورسیږي چې اسلام به په ټوله نړۍ او دینونو غالب شي، ځکه چې د خدای خبره حق ده او خلک د سعادت او کامیابی لور ته هدایتوي. د متواترو آیتونو په اساس چې ټول مسلمانان پرې یوه خوله دي، په آخر زمانه کې به د مهدی په نوم د اسلام د پیغمبر له زوزاته د یو کس په لاس د خدای دغه وعده تحقق مومي. مهدی به د نړۍ د ظالمانو او زورواکانو په وړاندې د مظلومانو او مستضعفانو په مرسته قیام کوي. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف به په الهی مرستو سره پر ظالمانو غلبه پیدا کوي او په درسته نړۍ کې به عدالت او امنیت ټینګوي.
له دغه مبارک آیات څخه داسې زده کوو: وړومبه، په الهی ارادې سره به حق دین په ټوله نړۍ خپریږي او د خدای د دین په لور د نړیوالو د هدایت اسباب به پوره کیږي. دویم، تیر دینونه له یو خاص وخت سره مخصوص وو او د دې په اپوټا د اسلام تعلیمات په خاصه زمانه پورې نه دی اړوند، نو ځکه راتلونکی د اسلام دی او دا دین به نړیوال شي. له همدې عمله مسلمانان باید په خپلو دینی دندو ښه عمل وکړي او د اسلام واقعي څیره نړیوالو ته معرفي کړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د فتح د مبارکې سورې نهه ویشتم آیت تلاوت ته، هلته چې الله تعالى فرمائي
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
محمد دا اللہ رسول دے او حق کسان چل دس ردی پا کافرانو باندے دیر سخت دی پا خپل میس کے دیر مہربان نکون کی دی تبا دوی وینی چرکو کون کی سجدہ کون کی دی لاللہ نا فضل اور رضا مندی غاڑی دا دوی دا دن دارے نخی دا دوی پا مخونو کی دی دا سجدو لأثر نا دغا پا تورات کی دا دوی مثال یعنی صفت دے او پا انجیل کے دا دوی مثال یعنی صفت دے لکا حغا فصل چی خپل تیغ راو باسی بیا حغا کبی کری بیا حغا فصل تیغ پیڑ او کلک شی بیا دغا فصل پا خپلو پانڈیو او بیخونو ادری گی پا دا سی حال کی چی زمیداران یا کروندگر پا تعجب کیا چوی لدیل پارا چی پا دغو سرا کافران پغسکڑی اللہ لدوی یعنی کافرانو سخا ہاو کسانو سره چې ایمان را اوڑے دے او نیک عملونه کړی دی د بخنی او د ډیر لوی اجر وعده کړی دا
آیت چې د فتح سورې ورستۍ آیت دی په تیر آیت کې د الهی وعده د پرزایش لپاره لازم شرط بیانوي او فرمایي د نورو دینونو په وړاندې د اسلام د کامیابۍ لپاره مسلمانان باید خپل وګړنیز او ټولنیز اړیکې په دغو څلورو ځانګړتیاوو برابر کړي یو د دښمنانو په وړاندې سختي پریکندوالی شدت او ټینګوالی دوهم د همدینو او ایماندارو په وړاندې مهرباني نرمي او رحمت دریم لا خدای سره په اړیکو کې عبودیت او بندگی څلرم د ځان په اړه د اقتصادي او سیاسي ودی او ترقی لپاره کوشش او هڅه که مسلمانان دغه څلور چیزونه د خپل کار سرلوحه او بیلګه وګرځوي نه یوازې پر دښمنانو بری مومي بلکې په آخرت کې هم د خدای پر رحمت او مغفرت کې شامل
ایجی. لو دغه مبارک آیات څخه داسې زده کوو ړومبه اسلام یو جامع دین دی او د انسان د ژوند د ټولو اړخونو او چارو لپاره پروګرام لري دویم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ل سیرت او سنت ل پیروي او د صادقانو او ثابت قدمه پیروانو لشتونه بغیر د اسلام دین نشي نړیوال کېدی په تورات او انجیل کې هم د اسلام د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اصحابو او ملگرو صفت او سیرا بیان شوی دا سلورم دا مسلمانو دا شمیر او کوالٹی خکیدل دخمنان غصہ کوی
عزیزانو دا قرآن کریم دا فتح مبارک سوریمو دا خدای پا فضل سرا پای تور سولا پراتلون کی پروگرام کی با که خدای کول دا قرآن مجید نه څلویښتمه یعنی حجرات سوره درته پیل کړو ستاسو د وړاندیزونو او نظرونو په هیله تر راتلونکي پروګرامه مو په لوی او مهربان خدای سپارو
خاد آباد او سلامت
اوسئ اللهم صل على محمد وآل محمد صلي على محمد.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو زموږ سهرنی پښتو خبرونه اورئ.
دفاعی توان منه
ډیر عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پرزویانې ومنه عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د دفاعي توانمنې د لړۍ یو بل مطلب چې د دنه جنگي بیړۍ نومیږي تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خواګوریدونکو د داسې یو هیواد په توګه چې په شمالي او جنوبي سرحدونو کې اوږدې غاړې لري او له بلې خوا د فارس خلیج په جیو ستراتیژیک برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت او قوت لپاره د سمندري ځواک اهمیت نه انکارېدونکی دی. دې چارې ته همدې واقعیت په پام سره چې ایران څو لسیزې وشوې د وسلو له بندیزونو سره مخامخ دی، نو د سمندري بیړیو او سمندري سازو سامانونو په تیره بیا د جنگي بیړیو تامینولو لپاره کورنیو توانمنیو ته توجه د ایران د سمندري صنایعو فعالیتونو په سر کې راغلې ده. له هغه وخت نه چې د 1983 کال د سلواغې په میاشت کې جماره نومي جنگي بیړۍ د وړومبنۍ یو کلاس جنگي بیړۍ په توګه ایران او نړۍ ته معرفي شوه، د جنگي بیړیو د پلانولو او تولیدولو بهیر زموږ د هیواد په دفاعي صنایعو کې چټک وده لرلې ده او په ورپسې کلونو کې او تر اوسه پورې د دغه کلاس نوې بیړۍ په مختلفو مراحلو کې د جوړېدا او د عملیاتي کېدا په حال کې دي، چې د نا جنگي بیړۍ چې تر ټولو وروستی موارد دی په 1983 لمریز کال کې د جماران جنگي بیړۍ له تولید وروسته په 1993 لمریز کال کې د ماوندیو نومي جنگي بیړۍ، په 1999 لمریز کال کې سهان جنگي بیړۍ، په 1998 لمریز کال کې شیالبوز جنگي بیړۍ او د دغه کلاس د تر ټولو وروستي محصول په توګه د نا جنگي بیړۍ مخکتنه وشوه.
قدرمنو اوریدونکو د جماران کلاس د نانومې څلورمه جنگي بیړۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د ستراتیژیک سمندري ځواک تر څارنې لاندې د دفاع وزارت د سمندري صنایعو په ټولګه کې پلان او جوړه کړې شوې ده. په دې مختلفو دفاعي او یرقلي مختلفو سازو سامانونو سنبال دغه ټول ایرانی جنگی بیړۍ په یو باد کې دننه جوړه شوې ده او په اوقیانوسونو، بحیرو او سمندرونو کې له اوږد سمندري سفرونو نه علاوه د لټون موندلو، پیژندلو او څارنې او د هر ډول هوایی، سطحي او تر سطحې لاندې ګواښ سره د مقابلې او د ضرورت په صورت کې د تباه کولو توان لري. د هلیکاپټرونو د ناستې پاستې په قابلیت سره د الوت ارشه د دنه جنگي بیړۍ له ځینو مهمو عملیاتي خصوصیتونو څخه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ سمندري ځواک ته د دنه جنگي بیړۍ په سپارلو سره زموږ د هیواد د وسلوالو ځواکونو د سطحي نوي جنگي بیړیو د جوړولو په لاره کې یو بل ګام په کامیابۍ سره اوچت کړی شو. نوې سپارل شوي جنگي بیړۍ یو لړ په زړه پورې او د پام وړ خصوصیتونه لري او شاید تر ټولو مهم پیغام یې په ندا جا کې د پلانونې د یوې دورې پوره کېدل او د اسلامي جمهوریت د بیړۍ جوړونې به په تاریخ کې نوې سطحې ته داخلېدل وي. د دنه جنگي بیړۍ 1300 نه تر 1500 ټنه وزن لري، تقریبا 4.5 متره اوږدوالی او 1.5 متره پلنوالی لري. په دنا جنگی بیړی کې د انجن په برخه کې د وړومبي ځل لپاره له یو ځایي سیستم څخه استفاده شوې ده. په دغه جنگی بیړی کې له څلور سمندري انجنونو د هر یو لپاره د 15,000 هارس پاور براس چې په مجموعي توګه 40,000 هارس پاور جوړیږي استفاده شوې ده. دغه جنگی بیړۍ د وسلو په زمینه کې په دوو محراب نومې له سطح نه اواته ویشتونکو دوو توغندیو چې یو لړ معیاري توغندیو نمونې دی سمبال کړی شوې ده، او د سطحي ضد وسلو په برخه کې هم دوه کښتۍ ضد توغندیو چې احتمالا له قدیر یا قادر لړۍ څخه دي سمبال کړی شوې ده. یو شپږ اویا میلی متر فجر وویشت نومی توپ، یو څلویښت میلی متر توپ او دوه شل میلی متر توپونه د دوو توغونکو تر څنګ درې پنځه سوه درې دېرش میلی متر اژدر د دنا له نورو وسلو څخه دي. په عین حال کې دغه بیړۍ شپېته ورځ کې په مخصوصه ارشه کې د هلیکاپټر قبلولو توان لري. په راډاري برخه کې عصر نومې راډار ورباندې نصب شوی دی چې وړومبنی ماډل یې تر 200 کیلومتر او نوی ماډل یې تر 300 کیلومتر پورې د ویشتو او د بیړۍ چاپیره د 360 درجې پوشش توان لري. د اور د هدایتولو سیستم د دنا جنگی بیړۍ یو خصوصیت دی. د څلویښتو هدفونو ټرینکینګ او له پنځو هدفونو سره د جنگ کول د دغه سیستم له قابلیتونو څخه دي.
ډیرو قدرمنو اورېدونکو، د ایران د نه جنگی بیړۍ د یو تر ټولو نوي او پوره ایراني جنگی بیړۍ په توګه له ظاهري نظره او تر یوه حده د وسلو په برخه کې د جمارا نومي جنگی بیړۍ په شان ده، خو د دغو دواړو جنگی بیړیو ترمنځ خاصې ځانګړتیاوې موجودې دي. په دې لړ کې پکار دی له ځایي انجن څخه استفاده او له یوه پوره ایراني سیستم څخه استفاده، له انالوګ څخه ډیجیټل سیستم ته سمندري ځواک هدایتول، او همغه کورنۍ جوړو سیستمونو په بنیاد یادولی شو. دا مواردونه خودنه کوي چې ایران د اسلامي جمهوریت د پاو ستراتیژیک سمندري ځواک د جنگی بیړیو د جوړولو په زمینه کې د پوره ځای توانمنې ته د رسېدا لپاره په صحیح لاره کې شتون لري. همدارنګه د دینا ډانچې پلان شاید په درنو ایراني بیړیو کې د دغه پلان شوي ماډل تر ټولو وروستی ماډل وي، او داسې ښکاري چې په ورپسې ځایي بیړیو کې د ماډرن سیسټمونو له استعمال نه علاوه د جنگی بیړیو نوي ډانچې هم د ریډار له لی څخه د پټېدا د اصولو پر بنیاد پراختیا پیدا کړي، او د دغو جنگی بیړیو د تولید چټکتیا د زیاتېدا سرڅنګه په ایران کې د پلانولو او جوړولو سطح په نړۍ کې د جنگی بیړیو د جوړونکو مهمو هیوادونو په شان سطح ته ارتقا پیدا کړي ده. په دینه جنگی بیړۍ کې همدارنګه د دوو سیسټمونو د نصبولو کتونکو ړومبنی مورید د هغې په دماغه کې بو ټرسټر ګرځولو د سیسټم شتون دی. دغه سیسټم د بیړۍ په دماغه کې د یو یا څو پرو شتون دی چې په خاصه توګه له اسکلیټر څخه په چټکه توګه د جلا کېدا په وخت د بیړۍ د مانوری زیاتېدا سبب کیږي. دغه سیسټم په ړومبي ځل د موج په پروژه کې لیدل کیږي. د ایران د دینا جنگی بیړۍ د ډنچې لاندې له بوسټراسټ سیستم نه په شاته برخه کې یوه راوچته شوې برخه شتون لري چې د جماران کلاس مخکنیو بیړیو کې موجوده نه وه، چې په کار د غږیزو څپو په وسیله تر اوبو لاندې په کشف کوونکي سیستم سونار کې د راتلو ځای وي، چې له دې مخکې د ویو کلاس په جنگی بیړیو کې لږ تر لږه په خپره شویو تصویرونو کې نه و لیدل شوی. دا احتمال شته چې په دینا بیړۍ کې استعمال شوی سونار سیستم سروش نین سونار وي، چې په ړومبي ځل د 1495 هجري لمریز کال په اوړي کې یې مخکتنه شوې ده.
ډیر عزت من اوریدونکو د دفاعي توان منی ترنوان لاندې د دنه جنگی بیړۍ د غزانګړي پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې تر دې چې تاسو له حضور اجازه وغواړم، تاسو کولای شئ چې زموږ سایټ ته لاړ شئ او خپل هغه په زړه پورې مطالب چې تاسو خوښ دی په هغه ځای کې ولټوئ او ځینې استفاده وکړئ. زموږ درک دی parstoday.com/ps. خپل نظرونه، خپل نیوکې او خپل مطلبونه تاسو کولای شئ چې زموږ سایت ته راوستوئ او موږ ستاسو له نظرونو څخه استفاده وکړو. په همدې وړاندې سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
نور د خدای په امان. منوردونکو هیله کوو چې په دغه خپرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د خوښې او د استفادې وړ ګرځېدلی وي. ډیرو قدر منوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی parstoday.com/ps. ډیرو قدر منوردونکو، زموږ د دغه سهارنۍ پښتو خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او ورځ مو هم په خیر. Thank you.